لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د سپورت یو بل ونی د لوب له میدان او نیزه خبرونه ستړي مشه. زه بختیار ساحلم تیر ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیات او پزړپورې لوبې تر سره شوې دي. اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالي کوي. افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پیل کړی خو بنگلاديش او هندستان ته په لوی توپیر لوبي بایللې دي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا هله خودل د لوبډل باید د نړیوال جام په ترڅ کې خېلو به وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړې ده. د چین آسیایي سیالۍ بشپړې شوې دي او افغانستان په کې 15 مډالونه ګټلې دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې پریکړه کړې ده چې کرکټ هم په دې سیالیو کې شامل کړي. ګڼ نور مطالب هم په خبرونه کې شته، را سره اوسئ. پایلی له 500 اوریز نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام سیالیو پایلیزه ونی تر دې دمه د نیوزیلند او سویلی افریقا په ګټه روانه ده. دواړو لوبډلو خپل پیاوړي سیالان مات کړي دي. نیوزیلند د درې سیالیو په ګټلو سره د ګروپ په سر کې قرار لري. سویلی افریقا ورپسې ده. افغانستان په لومړۍ لوبه کې بیا له بنگلاديش لوی ماتې خوړلې او په دویمه سیالۍ کې هندستان هم غټه ماتې ورکړې ده. دغه راز نیدرلند هم خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د کرکټ مینوال هغه وخت لا حق حیران شول چې استرالیا خپل دواړه سیالۍ وبایللې. استرالیا د هند او افریقا لوري مات شو. سویلی افریقا بیا په دې نړیوال جام کې د زیاتو منډو جوړولو ریکارډ هم جوړ کړی دی. دوی په خپلې پاڼۍ کې د سریلانکا پر وړاندې 423 منډې وکړې. دغه راز په نړیوال جام کې تر ټولو چټک سلیزه هم د یادې لوبډلې لوبغاړي ایډن مارک رم ووهله چې په 940 توپونو یې سلیزه جوړه کړه. د افغانستان ملي لوبډله به په درېیمه سیالۍ کې بیا د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې خپل بخت وازمایي. دغه سیالي هم د هندستان په پلازمینې ډلی کې ترسره کیږي چېرته چې افغانستان خپله دویمه سیالي هند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې چې د سلیزو جامې هم بولي لا دوله سلیزې وهل شوې دي. د افریقا توپ وهونکي ډیکاک دوه سلیزې وهلې دي. د نیوزیلند ډیوډ کانوی بیا مخکخ منډه جوړونکی دی. هغه تر 200 زیاتې منډې کړې دي. د زیاتو وکټو اخستونکو په قطار کې هم د نیوزیلند توپ اچونکی سنتر او مټ هنری مخکخ دي. دواړو اته لوبغاړي سوځولې دي. بل لور ته د آسیا نولسم دور لوبي په چین کې پای ته رسیدلې دي او افغانستان پکې 15 مډالونه ګټلې دي. په دې سیالیو کې د 45 هیوادونو په قطار کې افغانستان دیرشم مقام خپل کړی دی. په دې سیالیو کې د 130 نارینه لوبغاړو په ګډون له بهرنیو هیوادونو څخه 18 افغان خزینه لوبغاړو هم ګډون کړی و. د سیالیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي او روزونکي د چین په آسیایي سیالیو کې خپل سفر بریالی بولي. آسیایی لوبې چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وي چین پکې د 303 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. جزئیات په دې راپور کې له همایون هیواد څخه اورو.
د آسیایی لوبونو لسم دور چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 18 خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان خزینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د خزو په ورزش بندیز لګولای، ولس افغان خزینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی وو. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان خزینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د خزینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د نتیر کلنو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 15 مډالا واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر خو ځلېده، یعنی په 15 مملکتونو کې رینکینګ یې ډېر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. دا کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکیوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېره شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران لوجنه پریکړه د هندستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 3000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د چین په آسیایي سیالیو کې د سپین زرو د مډال تر ګټلو وروسته د افغانستان الف لوبډله د دوو لوبلړیو د لوبولو په موخه د عمان هیواد ته تللې او په خپل لومړی سیالۍ کې عمان ته ماتې ورکړې ده. افغان ابدالیان به د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې دوه ورځنۍ او 15 سیالۍ ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې چې د اکتوبر په 12 نیټه ترسره شوه، افغان ابدالیانو د 28 منډو په توپیر عمان ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې لومړی توپهنه وکړه چې د زبید اکبری د شپږاویا او محمد اساق رحیمی په 45 منډې 244 منډې هدف وټاکه. دومان میرې لوبډلې که څه هم غوره پیل کړو، خو سیالي د 23 منډو په توپیر وبایلله. په افغان توپه چونکو کې نوید زدران غوره وزلید او درې لوبغاړي وسوځول. محمد اساق رحیمی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې لوبلړیو او نوملړونو په تړاو درته بشپړ رپورټ امید زهیرمل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله روانه میاشت عمان له ملي لوبډلو سره د ورځنیو او شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ کوي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د یادو سیالیو په موخه یې ټاکل شوې لوبډلې د اکتوبر په 9 نیټه عمان ته لیږل ټاکل شوې. چې د افغانستان الف لوبډله د عمان پر وړاندې د روانې اکتوبر میاشتې په 12 نیټه لومړۍ د دوو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې او بیا 15 شل اوریزو سیالۍ ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري دوه بیلابیل لوبډلې اعلان شوې دي، خو د دواړو لوبډلو لپاره شاهد الله کمال لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې شاهد الله کمال، نورعلي زدران، عبدالمالک، زبید اکبری، رحمان الله زدران، آصف موسازی، بهیر شاه محبوب، ناصر جمال، اسحاق رحیمی، نعمان شاه، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الحق نوید، ابراهیم عبدالرحیم زی، وفادار مومن او نوید زدران شامل دي. شل اوریزو سیالیو کې بیا شاهد الله کمال، حضرت الله زازی، محمد شهزاد محمدی، صدیق الله اتل، وفی الله ترخیل، سمیع الله شینواری، افسر زازی، کریم جنت، ننګیالی خروټه، اعجاز احمد زی، قسیم قیس احمد، ظاهر پکتین، سلیم ساپه، وفادار مومند، ابراهیم عبدالرحیم زی او نجات مسعود ته چانس ورکړل شوی. د مهالویش لمخې به لومړی دوه یورزنی سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه وشي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 18، 13، 16، 21 او 23 نیټه دواړه لوبډلې 15 اوریز سیالۍ پیل کړي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پتیلې ده چې دا ځل د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست اے سیالۍ پیل کړي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیلېږي چې د ولایتي کچې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. تفصیل له فریدې سیاله ورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا ځل د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست اے سیالۍ وشپږم پړاو پیلوي. کرکټ بورډ ادارې ویلي یادې سیالۍ به د اکتوبر میاشتې پاشپږویشتمه نیټه پایله او د نومبر میاشتې تر ولسمې نیټې به وغسیږي. یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د مس عینک، سپین غر، بند امیر، بوست او امو زونونو په نومونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو د نومتو لوبغاړو تر څنګ د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي هم پکې برخه لري. دا دې ټورنمنټ د پای لوبه به د تیر پړاو د اتل مس عینک زون او امو زون ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیم زی په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځوانانو او ملي لوبغاړو په شتون کې به دا ځل د سیالۍ ډیره د پام وړ وي. ښاغلی جار زیاته کړه،
او دا لومړی ځل ده چې د 15 زونونو بیلابیل لوبډلې د یو بل په وړاندې هر یو لوبډل ته د ځینې مخامخ کیږي ورسره، یعنی هر لوبډله به اته ته لوبې کوي. او لامل یې دا ده چې موږ وکولی شو چې خلکو ته ډېر کرکټ ورسیږي، ځکه چې ځوانان لکان هم پکې شته او د ملي لوبډلې تجربه کار لوبغاړي پکې دي.
نوموړي د یادو سیالۍ و د لوبغاړو د غوره کولو په تړاو وویل چې تر ډېره هغه لوبغاړي چې له کرکټ بورډ سره قرارداد لري په دې سیالیو کې نوموړي تو پر کول کیږي. جار عبدالرحیم زی زیاته کړه،
لسې سیالۍ لپاره سلیکشن عموما د کورنی کرکټ قراردادي لوبغاړي، د ملي ټیم لوبغاړي څوک چې دلته وي په وطن کې یو ایبان سیالۍ وخت نه وي هغه به ټول پکې وي. او بل دا چې په گریډ 1 سیالۍ کې چا کھیل وکړي نو هغه ټول په نظر کې نیول کیږي. البته دا ځل پکې له نسکرن نه هم پر لوبډل کې لوبغاړی 1400 ده، هغه لوبغاړي چې ورې جلان سي نسکرن نه غړي پس بالینګ هاند نم کې لوبغاړي پر لوبډل کې ده.
د دې سیالۍ لپاره کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 10 نیټه 15 واړه لوبډلې هم اعلان کړي. شاید سپین غر زون لوبډل مشر سمی الله شینواری، د مس عینک لوبډل مشر احسان الله جنت، د بوس لوبډل مشر یامین احمد سی، د امو لوبډل مشر عبدالملک او د بند امیر لوبډل مشر ناصر جمال ټاکل شوی دي. په هر لوبډلې کې 10 لوبغاړي غوره شوی دي او 4 نور لوبغاړي ورسره په احتیاطي لیست کې شامل دی. د غازی امان الله خان لیست اے سیالۍ د نمرې سل لپاره په 2018 کال کې پیل شوی چې د نمرې پړاو اتلولي سپین غر زون وګټله. د غرض د دویم پړاو اتلولي بوستون په خپل نوم کړي و، خو د دریم، څلورم او پنځم پړاو سیالۍ او اتلولي په پر لپسې ډول د مس عینک زون لوبډلې ګټلې ده.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د لار موندنې پړاو په وروستۍ سیالۍ کې مکایو هیواد ته 18-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته ځان ورساوه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا د آسیا د شپږم نمبر لوبډلې اندونیزیا پر وړاندې په زړه پورې سیالي کړې وه چې 2-2 پر وړاندې مساوي کړې وه. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 15 او اندونیزیا 1 ګول وهلی و، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې یادې لوبډلې هم د خپلو ګولونو شمیر له افغانستان سره برابر کړ. تر یادې بریا وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیوالې درجه بندۍ کې 2 نمرې پرمختګ کړی چې 55 مقام ته ځان رسولی دی او په آسیا کې بیا 12 مقام لري. د وړ ده چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان په خپلې لومړۍ لوبه کې د سعودي عربستان پر وړاندې 3-2 ګولونو په پایله سره بریا خپل کړې وه. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې تر 2 پرله پسې بریاو وروسته افغانستان دریم او څلورم سیالي نیپال او سریلانکا ته وبایلله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 11 نیټه نیپال ته سیالي بایللې او د اکتوبر په 14 یې له سریلانکا ماتې وخوړه. باید وویل شي چې تر دې وړاندې افغانستان په خپله لومړنیو 2 سیالیو کې بنګلادیش ته 3-0 او ازبکستان ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال لړګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او 2020 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه کړې چې د 0 په مقابل کې ګټلې ده. یاد سیالی د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت ماخام 2 بجې پیل شوې وه چې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. د یادې لوبې په 16 دقیقه کې جبار شرزه د ګول په وهلو بریالی شو. تر لوبې وروسته د فوټبال ملي لوبډلې یاد بریا د هرات زلزله ځپلې ولسته ډالې کړې ده. او کرکټ په اولمپیک کې شامل شو. پورا یو سل 28 کال وروسته یو ور بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې پریکړه وکړه چې کرکټ په اولمپیکی سیالیو کې شامل کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي په پام کې لري چې 2028 زیږدیز کال په اولمپیکی سیالیو کې چې د امریکا په لاس انجلس کې به ترسره شي کرکټ به یو ور بیا په رسمي توګه په دې سیالیو کې شامل شي. د کرکټ ترڅنګ به د بیسبال، فلګ بال، لاکروز او سکواش لوبې هم د اولمپیک په راتلونکو سیالیو کې شاملې وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ وویل په اولمپیکی سیالیو کې د یادو 50 لوبو شاملول به د دې باعث شي چې د امریکا فرهنګي لوبې نړۍ ته وخایي او د دې ترڅنګ نورې نړیوالې سیالۍ به هم په امریکا کې مروج کړي. د لوبو ځینې کارپوهان په دې اند دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ په څیر د لوبو ورګډول به خورا مهم اغیز ولري او دا ځل به خلک اولمپیکی سیالۍ په ډیر شوق سره وګوري. د ولد چې د اولمپیک په سیالیو کې به د کرکټ شلوري زبړه تر سره کیږي او لا څرګند نه ده چې یاد سیالیو ته به لوبډلې د کوم اصول مخې غوره شي. د خبرونې په دویم نیمای کې یو بیرته په نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په لوبو تمرکز کوو. ولې افغان لوبډلې خپل لوبړنې دواړه سیالۍ وبایللې؟ آیا افغانستان به کومه سیالي وګټي؟ د کرکټ د چارو شنون کې او پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زئی په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغانستان وروستي دوه سیالیو ته په کتو سره وایي په افغان لوبډله کې هیڅ نوېواله نشته. هماغه 15 توپ وهونکي معلوم دي چې په کوم نمبر توپ وهنه ترازي. دغه راز خلکو ته څرګنده ده چې مجیب او فاروقي په نوی بال توپ چونه کوي او نن سبا ډیر کامیاب نه دي. د ښاغلي احمدزي په باور افغان لوبډله ته په کار ده چې نوی پلان سره مخ ته لاړ شي. د نوموړي په ان کا افغان لوبډله مثبت بدلون را نه ولي مطمئن ده چې سیالۍ به ونه ګټي. خو که کوم مثبت بدلون راوست نو د سیالیو د ګټلو چانس شته. دولت احمدزی د استرالیا لوبډله هم د زوړ پلان لرلو عمله ناکامه یاد کړه او په باورې هر هغه لوبډله چې له وختونو سره راغلې ده بریالۍ ده. هغه زیاته کړې ده
داسې ګمان چټي کې ده چې د بنگلاديش نه به مونږ سیالۍ په اسانه وګټو ځکه بنگلاديش سره مونږ مسلسل سیریزونه وکړه میچونه وکړه او د موږ ټول خامیانې کوم څه موږ د سافټ ټارګټ وو هغه بنگلاديش ته ډېر صحیح معلوماتو چې موږ چیرته وټیو. بل کریډیټ سیدا د بنگلاديش کپتان ته ورکوم کوم بالینګ چینجز دې موږ د بیټسمینانو ضعیفو نقطو په مطابق خپل بالینګ استعمال کړ بالکل ډیر غټ کمال یو که او د موږ سترین دی بالینګ سه څنګه ولو با وغه د پاره کوم تیاری کړو. بل د موږ ترکیب سه دا زوړ ده په زوړ ترکیب باندې سه دی ولو بدل هم مخکې نسیتلای کومګه استرالیا وګورو هغه هم زوړ ترکیب د دوی دی د میچز کولو یا پلان سه دا زوړ کاری نو دوی نسیږي میچونه وبایلل او زوړ ترکیب سره مخکې لاړنه. کومګه بیا په څنګه کې ساوث افریقا ترکیب وګورو هغه فاس بالینګ برخه بالکل کوم نه فاس بالینګ برخه سیدا او د دوی د بیټسمنانو او د دوی پلان د دوی هر څه نوي ښکاری نو هغه بیا سیدا په خپل پلان او د ترکیب کې کامیاب ده. کبه چې ته نیوزیلند ته وګورو دغه ترکیب هم له الکان سیدی کوم الکان سی ځوانان نو نیو اچولي هغه ګور ډیر زیات ځلېږي دغه ترکیب هم تقریبا تر یو حد پورې نوې ښکاری او دغه چې سپین بالینګ د لوبول کوم څومره مهنت کړی کار کړی دا او څومره دغه ته د سپین بالینګ لوبول آسان ښکاری نو هم بهترین یو پلان سره راغلی دی. منګ ټیم د سن ښکاری چې منګ د نوې چې شی وکړو یا د نوې پلان سره لاړو چې منګ یو نوې پلان سره پرونولې دلسو د عظمت منګ ډیر تر حدا پورې کامیاب شو. منګ ولې د نوې پلان سره سوچ پینه کوو نوې پلان سره ولې زونه مجيب سر کې بالینګ کوي او څو اوره بکې دا ټول ټیمونو ته معلومات کله به راشد راځي راشد به کله بالینګ کوي غو ټول ټیمونو ته معلومات دي. منګ د بالینګ سنت د منګ د بیټینګ آرډر او د موږ هغه بیټسمنان سي ډاٹ کي ټول هر څه معلوم دي ام ټول ټیمونو ته په مخ باندې پراته دي او دوی ته دومره ستونزمن نه دي چې موږ ته کوم پلان جوړ کی موږ په خپل پلان کې راځار کی نو موږ د دواړو میچونو سي بایللې دي د موږ ترکیب د لوبو سي دا زوړ ده پلانینګ هم زوړ ده هر څه سي زاړه دي نو موږ ته پلان کول آسان دي ځکه موږ نه خلک په اساني باندې میچونه ګټي او د دې څخه هر ټیم نزار ترکیب سره راغلی نو هغه به دی ورکپ کې ډیر کامیاب نه نو یو وخت کې به رانی خلی او میچونه به بایلی نو موږ ته په کار دي چې موږ په خپل تاری د بیټینګ آرډر په ترکیب باندې سوچ وکړو د بولینګ چینجز او د بولینګ پاډر په ترکیب باندې سوچ وکړو چې موږ ته څوک پلان نه کولای شي ډیر په اسانی باندې نو دا اوس برخو کې کار په کار دي ان شاء الله د میچو ګټلو چانسز هم شته
افغانستان خپل دریمه سیالي د اکتوبر په 15مه نیټه له انګلستان سره کوي تر دې احمد زای وايي انګلستان پیاوړی لوبډله ده خو که افغان لوري په مثبت سوچ سره کرکټ وکړي نو خلو بابا تر سره شي هغه وايي
موږ په داسې حالات کې قرار لرو چې پیشګوئی د موږ په ټیم باندې وي اوس ډیره زیاته مشکل نه خو د ما پاند باندې چې همیچ په افغانستان کوي د بنگلاديش نه به همیچ او د انډیا نه به همیچ له انګلند سره کیږي نو واجه دا ده چې انګلند به زمونږ په سپن بالینګ آوټ نه کی نو ریټین به کی مطلب ډیر رنزونه باور نه کی او کله موږ په سپن اٹیک باندې انګلند د رنزو کولو کوشش وکړو نو امکان ډیر ست سي وکټه هم له لاس ورکی نو زه دا ویلې سم چې موږ به بهترین میچ سره هغه له انګلند سره کیږي او امکان ډیر هم ست سي موږ به وخت کې د سرکارو سره دا میچ موږ ته
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
دا ازادي رادیو د لوبو له میدان ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دې ونی خبرونه بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوريزو پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم او د دې ونی ومه ورس خبرونه ته مهر کله کوم تیر ونی د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري ناکامه نه و پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو خو د فلسطین او اسرایل ترمنځ نه خطو او بمباری هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافی اندازه خړه کړې ده دا ځل و مورس په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده را سره پاتې شئ بیا هم ستنې مشي تیرونه د اکتوبر په ومه او یو لسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته د اوچا د ورکل شوی یو سایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم ځمکه ته وخت نه وخت علي ورکی تر اوسه یو سلو دولس کلی لمنځت للی لکه تر لګه ول زر کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوی دي په دې زلزلې کې د قربانیانو د شمیر په ورکړه کې څه هم دقت نشته خو د طالبانو د ورکړل شوی شمیر لمخې پکې ل 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ جوړه وخت ده ازادي رادیو ته د رالیګل شوی ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کې چا حاضر وانی دي
کومله مو زیات شو د یک پسر از خودم فوت کړی کوم زخمی بودم ول بود هغه کله هم زیرا واره شد
مودم خبرو مې دختر نه پسر نیاز از خوار از چی خبر دیو چه
مو استغفر الله
تو مزور خورا
او د زلزلو د معلومولو نړیوالو احصایو لمخي هرات تیرونه ل لومړی زلزلې ورسته شاوخوا شل زلې ټکرونه خوړلې او د ټولو زلزلو مرکز ترزمکه لاندې ل لسو تر یو لسو کیلومتر پورې خودل شوې ده لومړی ورسته زلزلې شپږ اشاریه درې درجه اټکل شوې چې مرکزونه د تباهي لزای ل 25 تر 1.5 کیلومتر لري د هندوکوش د غرونو د لویدیز سلسله پورسته کې اټکل شوې
په افغانستان په لویدیز او مرکزی سیمو ولایتونو مرکزی ولایتونو کې ورسته زلزلې چې د نسبتا د او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي دا لکه بل رامنځته کیږي نورستی زلزله چې وا شلو ارتکه کو 10 کیلومتر کې د زمکه قرار لرلو نو د زلزله چې وا د دې پسې راټر شوکونه چې د په عموم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزله څخه په کم اندازه باندې رامسته کیږي خو د سې کم وغه کې واقع شي چې د سې اصلي د زلزله په اندازه باندې رامسته شي ځکه چې کوم انرژي چې د هولري د پلیټونو چې د فالت د ریلیز په وخت کې کوم انرژي ورکوي نو ریلیز کوي هغه په غول کې زیات دی ورسته بیا چې ځان بیرته موومنت ته ځان ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري
د سیسمالوجي له نظره کچیر په یوه منطقه کې یو زوراور زلزله مې سره غلی وي نو د دې ډیر امکان شته چې دغه زوراور زلزله بیا تکرار شي پراتونکي کې
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدې نسبتا کم خود شپږ اشاریه دوه درجه سخت زلزله ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان یې واخیستل خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې اویا کال وړاندې تجربه شوې دي د جولوجستانو په وینا افغانستان کې څام د ویدو آتش فشارونو کور دی خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت لامل رامنځته کیږي
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري ایجابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي خو دې کې چې پراتلونکو کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپل جوړوي د انجینر سره په مشورې او دغه په ځان باندې مخکې ولاړ شي
کچیر په کلو باندې کې وکدل شي اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو خټو او د ډبرو څخه جوړې شوې دي د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي
د طالبانو د لومړنۍ معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان روبات سنگي انجیل کروخ ګلران غوریان او کوسان ولسوالۍ کې شلو زیات کلی ویجاړ کړی خو ځای خلک داشمیر د اویا او کلو په اندازه خي اما او چا ویلی چې د ویجاړو شوی او کلو شمیر له 112 هم اوري لتیری ونی راهیست د هرات خلک له بګنون کې حالت ویریدلی او شپې د کورونو د خونو ترچت لاندې د تیرولو پر ځای شنا اسمان لاندې په سړکونو واټونو تیري د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بګنون کې پیخي د غنو خلکو د بسته کورنۍ د لمنځتلو دي په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم لمنځتللی دا سه کورنۍ هم لمنځتللی چې یلا یو ماشوم تر د ویر پټه غر پاتې ده یو سپینګره بابا د خپل کورنۍ د غړو مړی شماري او چې لس مړی وشماري سلګي نيسي یو هوادوال د خپل ویجاړ شوی کور په کڼواله ولاړ دی د هیڅ چا د ژوندۍ پاتې کېدا امید هم نه دی ور پاتې سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی له ازادي رادیو سره د سترګو لیدل حال ویل دی
ډیر بریده پورې بیا زموږ معصوم کمچیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی زمانه پکې شهادت رسیدلی داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی هېڅ هم پکې پاتې نه دي اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي موږ په خپله پرون تقریبا 1400 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلې و نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو هغه او بیا د خپل کورنیو ته سپارل کېدې دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده د دوی ژړا د دوی هغه فریاد د چې لیده واقعا زړه سړي تکه تکه کېده داسې کورنۍ وه چې په خپل په ایران کې مزدوري لپاره تللی و د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی ټوله کورنۍ له منځه تللې و یوازې دا پاتې و داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و نور ټول کورنۍ له منځه تللې و شهادت رسېدلی و یعنی دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یې چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پېښه رامنځته شوې وه چې بزرگونو کسان پکې شهادت ورسېدل بزرگونو کسان پکې ټپیان شوي بزرگونو کسان یا بزرگونو کسان به اوسم تر خاورې لاندې
او داسې ښکاري چې د نړۍ په توګه سیاسي او جګړې چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو لامل نه نړۍ هیروي شنون کې وای دا د افغانستان د ناورین زپلیو ولسون لپاره سخت شي بي دي خو نړیوالو ته افغانستان د مخ اړول لکبل سوال ده. تر ټولو زیات خبرګون د پاکستان مرستې ته خودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي خودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلې استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستان را اړول شوي شپږ 500 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلق ویلی د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډیر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 5 میلیون ډالر مرسته کړې و او ډاکټران هم ورسته ودیو. چین چې وروسته یو دوه کلونه کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاو ژنګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلی. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیون مرستي او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی امارات بیا درې دیشتن خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیه د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې او برعکس ترکیه له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیاي د لاستولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیوا څومره مرسته کول غواړي. د بریتانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې خو نورې څه نه دی ویلي چې د کتونکو په وینا دا ټول مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي. خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري سیری هم میدان ته راښکته شوی. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فاندریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبی هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپل اکسپانه د 200 میلیون افغاني مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزي بانک وی موثق سرچینې د نوم دن خودلو په شرط ازادي رادیو ته په ډاګه کړ چې دوی ته دمګړې د 10 میلیون افغاني امر شوی دی چې زلزلہ ځپل یو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتل یو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو پټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغاني سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په غاڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپل یو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همدارس پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح د هرات په ناورین ځپلو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکه کړې دي. پاتې لوړپوړ سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروسته یو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله له ارګه 100 میلیون افغانۍ د هرات زلزله ځپل یو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونه په هرات کې وای ک مقصد هغه د سری میاشتې و ک د زیدي حوادث و ک د نورو وزارتو و هغه لته د چې په کار اختص ول خپل وسوتوانی وکي یان دنونه ادا ته ورسول.
طالبانو همدارس د هرات د مرستو همغږي ته کمیسون هم جوړ کړي خو د دوی هیڅ چارواکي هم لخپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپل یو ته د مرستو کوم اعلان نه کړي. د دوی لوی درستیز قریف اسیودین د هرات د نورین ځپل یو جنازې ته ورغه او د رئیس الوزرا مرستیالي ملا غنی برادر د روغتیا وزیر قلن در او بعد د پیخي د ځای لیدو ته ورغلی او لښتمنو تجارانو د نورین ځپل یو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړي. خپل خوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د افغانستان په ګڼ ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمه درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځي یو شمیر کوچنی انجونو بیا د خپل ورځنی مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزی که څه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانی دي، خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوه ده. حسین همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلی او تبیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې سل جوړه نارینه کالی، لسلو جوړو زیاتې خزینه جامې، د ماشومانو د کالیو شپېته بستی خزینه او نارینه بوټان، کمپلی او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینا او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي پر اتلو سره هم هراتی نورین ځپلي هیر نکړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینا همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاسو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړی سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو، انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هېوادوال ته ویشل کېږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لستر ځنی کې ناست، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه دی بدل شوی او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیل سره تشبیه کړل.
مګر ګیلا وړا ګیلا د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواوې نه لرو چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک ښکار کړی دي. او دا بیا بل خصوص په نارینه وو خلاصه کې چې په زنانه او اطفال کېږي، دا د افغانانو پر د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دی، دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په توده بحث اوختي. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لمړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډېر زیاتې ضروري. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېر لوړ بیه باندې.
دوی ضروریدل د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیک پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د جمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ بیت اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال وګونو پرونه د اوسو او دغه په صوبې سند کراچي په شار کې د افغان کډوال ډیر وزورو اوسو او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت بلا جل تر نومبر تراول نیټه پر ټیمر کړو هغه کړي روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پختونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړه دی نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه کړي بلکې په ضد یې د راپورته کې دوغه هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پختونخوا کې د تیریونی پتراز کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیری او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر نشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولا رہی چې افغانستان اوس په کوم حال دی د زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې د پاکستانی حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یو لسلک افغانان نه، ما درته بار بار ویلې دي کی بنو افغانانو باندې هم خبرو کو، خو کو بدامنی ختمه نو دا دهشتگرد چې نن په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستان پورې هر ځای کې ناستی دا چې چار اوستی دي، ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او سره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته لګی چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزت کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاورا سورت تزلیل کیږي تزلیل یا پختلو یا پختلو.
سردار بابک په یو بل غونډه کې د پښتونخوا خلک را بللی چې د پاکستان د ورستۍ پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کړې، هو دا واورې ځوانان د پېښور ته راوست پښتونخوا ته د شر د پاره، او دا زموږ مسلمانان رونه دي، دا به دلته وي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو. بیا به په هغه وخت کې ولی خان بابا پاتای له پیغور ورکاو وی دا افغانستان نه دلته پښتانه مشرانو میندې خویندې رالی، ولی خان پې خپه دی، ولی خان پې خپه نو. خو ولی خان ورته وی چې پردي کور ته ګټي مولا مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللې ده. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یوار بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونی او جبري شړنې په موضوع دی غور وکړي. هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي.
ذمہ
د دې ګوند د جلا شوې څنګه مشر خوشال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوز پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوز په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې دا نه خوشه ته باسه ته دا نه څه کوله تعلمي قوانين د کډوال غو نه څه په مال کوله موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارما پر دوی باندې خپل وطن سور کړي پر وطن مې جنگ ور مسلط کړي وطن مې ور در بدر کړي پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کړي یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کړي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی پاکستان نه دی منلی انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده تا هلته افغان کډوال پر زور نه سي لوژله.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړلې ده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید ویل چې زموږ یو شمیر پولیس د مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې تر پزور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
سوال کې دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو غواخ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې ل غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولې چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کال لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړی دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته. لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمکرامه خو تاسو یاست چې څلوېش کالمو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو د پاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستي. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بلل. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان د پریکړې ظالمانه بلل ده. خود د په څرګندونو پاکستانی لوريو نیوکه هم کړې دي. پر راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې د امحال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځیدلې، پاره د طالبانو د حکومت قوی ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د ورستې پریکړې خلاف را دنګل. هغه پاکستانی پولیس لټه پوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي، چانه پیسې شکایت، چانه زمکه لاندې کړي، د څال دوی راکسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټول نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرینو کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څامد مولانا ورستی او سرګندونو په پاکستان کې خلک پارهولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د سرګندونو ملاتړ کړي.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړي، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا پر راواچی بیا وټکې بیا وډبې بیا بیا عزت کې نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه راخلاصوله چې دروازه دې راخلاصه کې بیا دې عزت ویل کړل.
په سویلی پښتونخوا کې مخاور دیني عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نخښه کولو او ورخودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
نن تزما رسوائی کہ اللہ بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوائی نن ما ذلیل کہ اللہ رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کہ ما مکه وای ما اخورز د شو تلکل ایام نداولها بین الناس فی ورج د کلب تم اجر کلب زما اجر
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 15 شورزو کې د افغانانو جبری اخراج ظالمانه پریکړه د چامل کې دلی ناممکن دی. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اوله خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول داز موږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګری قربانیان دي او اوس تر خه پاکستانیانو هم خه پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو وخته
ان کی کارکردګي دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګوري، پاکستان ته خدمتونه او د مهذب سیدو حالت وڅاري. دوی کله د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پلو ته واستو چې وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی کړی دی. تیرونه کې څام د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلی په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسی او رسنیز بحثونه راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په استلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت وو. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول او چې له مخې هر پاکستانی وګړي په ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د استلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خبرې کړي.
خپل ملک ته لاړ شي او روغ مطلب دا چې شپېته لکه په ایران کې پراته یې، روغ 50 لکه په پاکستان کې پراته یې، لاړ شي مطلب دا چې دا ځکه چې خپل ملک کې جون ته راوي او که جون نه ته راوي او که طالبان سره مرګر کېږي طالبان سره مرګر شي، که نورو سره مرګر کېږي نورو سره مرګر شي، خپل ملک هم دی چې څه پکې کوي هغه پکې کوي، خو د پاکستان بس
40 سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں، بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام طرف فیسلٹی
دوی دلتا تعلیم نو کاروبار نو کرل اوس چې خپل هیواد په خکه دوه دنه باید دوی ولاړ شي. از موږ شخصي پریکړه نه ده، بلکې د حکومت په کچه پریکړه دي. موږ هم لاټړ کو
کې جتنی به غیر قانوني طور پر افغان مهاجرین پاکستان
د پوزي ادارو او حکومت د پریکړه هر کله کو چې وای نور د غیر قانوني افغانانو د استل وخت را رسیدل، د پاکستان د اقتصاد او ځوانانو ته د کارمندل لپاره غوره تصمیم او بهترین پاکستان اقتصادی او نامنے اخکار دے کے بعد مو نو ردی تحمل نہ لری چھ کڑوال دل تے ملمنو تو گو ساتو دا پرزے واڑی نہ پریکڑا چھ چھ مخالفت کی پ غلط دیا او پاکستان تے وفاداری پرزے دے نور لپار وفادار دی. حدیث شریف دے چھ ملما بیت پ قربا دمرا پاتے نشی چھ پ قربا بوچ جو ہے
وہ خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے.
پر اک سال تمیش تو افغانان ل ازادی ریڈیو سرا شریکو کڑی وسنزو کی ویلی پاکستانی پولیس تو دوی لپاره د مهاجرت دغه دیار جهنم کرسول.
اسلام آباد خیلی هم مشکل تر شده و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاص که ویزشان ختم شده، تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده و اگر یک شخص بخواد ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزه خود به دست بیاره و اگر بخواد زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه.
تیر اونې دا شمال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس پنجن نرموله په سپین بولدک او تورخم زنجیر لزګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې تریهلې تروړل شوې وي افغانستان ته راوړل. د هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې لټولو ایالتي ادارو وخی چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکو افغانان
فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونو نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناست را بللې. بایدن او یو شمېر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی. ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی. مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیل واخل. د لبنان حزب الله او اسرائیل هم یو بل ته مورچې نیولې. خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو غوښتنه کړې دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیل ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی او په دغه خارې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیل وګړي یې برمته کړي د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي. خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډبه هم شوې ده. دا چې دا موضوع به تر راتلونکي اونۍ چیرته رسي زه به درته بل او مورس کې وایم. دنن لپاره هم دومره پالا مسوار.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پا کمال آر دی را وستما وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما وقتا پا کمال آر دی را وستما وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي مجبورئی ند پریکدم وطن پخت اس پارما وطن پخت اس پارما وطن پخت اس پارما وطن پخت اس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما